Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازلي رادیو د ترشنا اسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د نجونو لزدکړو پرته د افغانستان راتلونکي درته څنګه ښکاری؟ نن په دې خبرونه کې د نجونو د ښوونځیو د بندیدا د دوام پر عواقبو خبرې کوو. د نوي تعلیمي کال په مراسمو کې نن جونې وی او نه چاله شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د پرانستلو یادونه وکړه. حال دا چې یو شمېر خلکو په تېره بیا نجونو هیله لرله چې سږ کال به طالبان د نجونو لپاره ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او د بلې خبرتیا یا ثانوي اطلاع وخت به پوره شوی وي. د نوي تعلیمي کال پیل نجونو ته نه یوازې لږ پشم ټولګي پورته د زده کړو د پیلېدو زیری رانه وړ، بلکې د یونیسف پر اساس 1,400,000 نجونې چې لږ پشم ټولګي فارغه شوي وي په کور کښېنولې. طالبانو څه باندې دوه کاله پخوا له ښوونځیو ته لږ پشم ټولګي پورته د نجونو پر تګ بندیز ولګاوه او ویل چې تر بلې خبرتیا پورې دي نجونې ښوونځیو ته نه ځي. خو د بشمیره افغانانو د بشري حقوقو د سازمانونو او د ملګرو ملتونو په شمول د نړیوالو ټولنو له غوښتنو سره سره د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې بندې دي او هیڅ راز وعده هم نه ورکول کیږي چې کله به پرانستل شي. موږ په دې خبرونه کې د افغانستان پر راتلونکي له زده کړو د نجونو د محرومیت پر عواقب او اغیزو خبرې کوو. آیا 15 کاله یا 10 کاله وروسته به همدغو نجونو زده کوونکو ته چې اوس تر شپږم ټولګي درس وایي ښوونکي ولرو؟ آیا نرس او ډاکټره به ولرو؟ زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست او مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواره، په بریتانیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد داوروز حقمل، د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرسیال محمد صدیق پټمن. ټول ملبنو تار کلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون راوکی او د موضوع په اړه نظر کلری یا پوښتنه لري را سره شریکی کی. لمړی به ورشو ډاکټر صاحب شینواری ته. ډاکټر صاحب، دریم کال دی چې نجونې د متوسطې لیسې او پوهنتون لزده کړو منه دي، ستاسو په نظر دا به د افغانستان پر راتلونکي باندې څه تاثیر ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او محترم مېلمنو ستاسو همکاران او ټول اوریدونکو ته سلام علیکم و رحمت الله. او دویم خو جواب لري وازی د کدا زده کړ خو یو دنیا مر دی او بل د خزانه رو د هر قانون جن کو یو بشری حق دی او دوی لپاره یو بنیادی د ژوند ضرورت دی او زکدا یو ګټور عمل دی. نو په دې سب د دې هیڅ دلیل نه جوړیږي، نه دینی او نه قانوني او نه سیاسي چې د ژوند زده کړی وزن ډول شي. عواقب خو به په هر برخه کې ځکه چې همدا اوس د ژوند ټولې برخې لکه اقتصاد او سیاست او اجتماعي توانمني او روغتیا دا ټول په تعلیم پورې اړه لري. هغه جنکۍ چې یو کال اضافي تعلیم وکړي 60% د ژوند عاید ډېری په ژوند کې د مادي عاید ډېری، نو چې تعلیم وکړي هغه به د فقر سره مخ کیږي. هغه جنکۍ او ښځې چې تعلیم کوي د یو کال تعلیم په مقابل کې د هیواد 60% د فقر کچه راجګیږي. نو که افغانستان کې د جنکو تعلیم نه کیږي طبعا دغه د فقر کچه به رس به راجګیږي. په روغتیا کې نه یوازې خپله ښځې ته ډېره ګټه لري، بلکې د ماشوم ته او کورنۍ ته ګټه لري، ځکه تعلیم یافته ښځه د خپلو اولادونو او د خپلې کورنۍ د غړو د صحت په باره کې هم ډېر مثبت رول لري. داسې څېړنې هم شوې دي چې په یو سیمه کې ډېر زیات د میندو او ماشومانو صحي خدمات جوړ شوي، په بله سیمه کې ښوونځي جوړ شوي. د ښځو او د ماشومانو روغتیا په هغه سیمو کې زیاته شوې ده چې د ښځو او ماشومانو تعلیم، د ښځو تعلیم او جنکو تعلیم ته توجه شوي. یعنې د صحي خدماتو نه دا تعلیم د ښځو او ماشومانو پر روغتیا ډېر تاثیر لري. نو که چېرته تعلیم په افغانستان کې ځنډېږي، دغه د ماشومانو او مېرمنو د صحت دغه بده وضع به نور هم پسې خرابېږي. او بل ډیر زیات ضرر به دای چې افغانستان کې متاسفانه ماشومان جنکۍ وادیږي، نو هغه جنکۍ چې تعلیم نه کوي دغه د ماشومتوب کې د ودېدو چانس ډیر دی چې هغه به د مند د مړینه او د دوی د بدن او ذهن د نه انکشاف او د ټولنې د ورسته پاتې والی سبب کیږي. د جنکو نه زده کړه یا د زده کړې په مخ کې خنډونه جوړول د دوی ټولنیز موقف هماغه سې ټیټ ساتي، چې متاسفانه یو ډېر منفي نظر هم په ځینو سیمو کې تر اوسه لګوي، چې ښځه یا په کور ده یا په ګور. هلته چې ښځه د ټولنې یو فعال غړی ده، او دا اوس په دې ټوله دنیا کې ثبوت شوی ده چې د نارینه غوندې ظرفیتونه لري او په ځینو برخو کې تلا ډېر لري. بل دغه جنسیتي مساوات او عدالت نه تامینېږي، چې په دې صورت کې لکه هغه سیمو کې چې هېوادونو کې چې ښځې امپاور شوي یا تقویه شوي دي، دوی د ملک د عمومي عاید یا جی ډی پی په لوړوالي کې یو ډېر بنیادي رول لوبولی. یعنی اوس 3 تریلیونه ډالر د دې ښځو د امپاورمنټ له امله په دې جی ډی پی کې ډېر شوي. او که چېرته دغه د جنسیتي مشکلات حل شي، دا 112 تریلیونه ته رسېدی، چې دا بېحده ډېرې پیسې دي. همدارنګه په دې سیاسي مسایلو کې بیا ښځې خپل تصامیم نشي نیولی، دوی ته به قوانین بل څوک جوړوي، او چې بل نارینه جوړوي، نارینه بیا د نارینه زاویې نه جوړوي. نو بیا دا په افغانستان کې د ښځو په رابطه قانوني محرومیت او مشکلات هم دوام کوي. بل مشکل دا دی چې که ښځې تعلیم یافته شي، دا محیطي ثبات چې یو غټ مسله ده د 21 او 22 پېړۍ، دا ستونزې پیدا کوي. لکه باسواده ښځې خپل اولادونه پاک ساتي، محیط پاک ساتي، او اولادونه مغه اندازه کې راوړي څومره چې ضرور دي او څومره چې ممکن دي، او کورنۍ او د مملکت اقتصاد ورته ضرورت لري. او ډېر مهم مسله دا ده چې په یو سلاتیا هیوادونو کې یو سروې شوې ده، په هغه هیوادونو کې چې ښځې تعلیم یافته او د کار او د حیثیت خاوندانې دي، هلته سوله او ثبات دی. نو افغانستان چې 5 کاله جنګونه ځپلې، هلته خو د سولې او ثبات ضرورت ده هر څه نه ډېر دی. نو د جنکو تعلیم د سولې او ثبات سره یو بنیادي رول لري، هغه اړیکه لري. نو باید جنکې تعلیم یافته شي، چې د افغانستان د جنگ او جګړې او اختلافاتو لمنه ورټوله شي. او اخرانه خبره دا ده چې د جنکو تعلیم د نارینه و تعلیم په نسبت 15 چنده ډېر ګټور دی. یعنی هغه هیوادونو کې چې جنکې تعلیم یافته دي، روان 15 نسله تعلیم یافته شوي دي، نو او د نارینه یوازې یو نسل. نو نتیجه دا ده چې د نجونو تعلیم او د نجونو ټولنیز تقویه کېدل دا بین النسلي تاثیرات لري، یعنی په 15 نسلونو کې موثر دي. نو که افغانستان کې د جنکو تعلیم نه کېږي، دا یوازې د نسل ته ضرر نه لري، دا روانو 15 نسلونو ته ضرر لري. ډېر مننه.
مننه او ډاکټر صاحب، له تاسو څخه هم ښاغلی پاتمن. ډاکټر صاحب شنواری د نجونو د زده کړو په اهمیت باندې خبرې وکړې. په افغانستان کې منظور می صرف چارواکي نه دي، عام خلک تر څه حد پورې د نجونو د تعلیم په اهمیت پوهیږي؟ سروان
صاحب، تاسو ته او قدرمنو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام.
افغانستان کې کلتوري شرایط نسبت په خاطه، خصوصا د مهاجرت نه وروسته چې افغانان مهاجر شو، کاملا فرق کړی دی. خو هم کلتوري شرایط برابر وو، اما د وخت حکومتونو دغه یو بهانه نیوله د نجونو د تعلیم او د عمومي تعلیم لپاره. په هغه وخت کې خو که کلتوري مسایل بانه کېده، د تنها د نجونو د مکاتبو دپاره نه و، د هلکانو د مکاتبو دپاره وو. زه به خپله تجربه چې 9 کاله د پوهنې په وزارت کې مامور هم سره شریکه کړم، تر ټولو زیات عرایض د نجونو د مکاتب د تاسیس لپاره د لوی پکتیا نه راتلل، چې دا پخوا په هغه سپاره سینه باندې شهرت لري چې دوی مکاتب نه غواړي. او تر ټولو زیاته سرمایه گذاري لرلو د نجونو په تعلیم باندې کوله. زما د وروستي ماموریت تجربه په خوست کې شي، یو چا یوازې د نجونو د مکتب لپاره ځمکه ورکوله، نه د هلکانو د مکتب لپاره. دا هغه څه دي چې سیجن دي، یعنی د پوهنې وزارت کې پراته دي. بل پلوه که داسې فرض کړو چې فرضاً کلتوري شرایط دي، نو که په سپینه خبره وکړو، نو افغانان خو بیا ځلې برخې د اسلام نه مني، نو دا به ورسره موږ منو لکه د ښځو میراث. اوس افغانان خپل لوڼو ته میراث نه ورکوي، خپل مور ته میراث نه ورکوي، خپل خور ته میراث نه ورکوي. نو آیا زموږ علما کرام به دا مني چې ښځه په اسلام کې د میراث مستحقه نه ده؟ حال دا چې د میراث اساس د تقسیم چې ده د خزه حق ده نه یعنی دا شوی چې نارینه د خزه دوه برخه وي بای اسلامي ارخ هغه فرهنګي او هغه د غوښتنې ارخ هیڅ نوه کلتوري ستونزه د نجونو د تعلیم په باب باندې په افغانستان کې وجود نه لري او ټول خلک دې ته آماده دي چې حتی د نجونو د تعلیم په باره کې مرسته وکړي ځمکه ورکړي مکاتب جوړ کړي او خپلې لوڼې او خپلې خویندې په داوطلبانه ډول په ښوونځیو کې شامل کړي. خپل په حکومت کې د فعلي حکومت کې هم داسې عناصر شته چې د نجونو د تعلیم په طرفداري وظایف د لاسه ورکړي. دوه وزیران په دې باندې برطرف شوي دي، یو د لوړ زده کړو وزیر او بل د پوهنې پخوانی وزیر. د دواړو سره مقرر تماسونه موجود وو او دوی په دې قانع وو چې د نجونو تعلیم حق دی او حتی یو کارلاند چې کله د معارف زنګ وهل کېده قرار دا و چې د نجونو مکاتب هم شروع شي او دا منل شوی وه، ولی د معارف زنګ قرار و چې په 8 بجې باندې ووهل شي، په 2 بجې باندې اعلامیه خپره شوه چې نجونې مکتب ته نشي. یعنی پخپل علماء کرام هم متفق علیه په دې باندې متفق دي چې د نجونو تعلیم حق دی. زه غواړم دا په دې معنی نه ده چې علماء کرام په دې نه پوهیږي، دا په دې معنی ده چې زموږ ولس په دې پوهیږي چې د نجونو تعلیم ولې حق دی یا علم ولې حق دی. ساروان صاحب، علم د خداوند تعالی ذاتی صفت دی او ذاتی صفات هغه صفات دي چې خداوند تعالی د هغې په ضد نه موصف کیږي. علم خداوند تعالی عالم دی، بل دا دی چې علم هغه وخت انسان ته خداوند تعالی ورک چې لا قران مجید موجود نه و. بابا آدم ته علم ورک لومړنی انسان ته، د قران قرص ته نازل شو هغه وخت شان حضرت محمد رسول الله مبعوث شو او ټول اساس په علم باندې شو کې خدای شو. شروع په اقرا بسم ربک الذی خلق باندې وشو. دا ټول هغه څه دي په دې خاطر وایو چې موږ پوهیږو چې دا علم حق دی. علما او کرام تاسو ته نه وایي چې کینه تاسو نه پوهیږئ، تاسو خپ پوهیږئ. موږ په انفرادي ملاقاتونو کې چې د طالبانو د چارواکو سره لرو، د ټول په دې باندې خاني دي چې د نجونو تعلیم حق دی. د دوی د دارالافتاء د غړو سره زه فقط دوه مثاله تاسو ته کوم. په نګرار کې وړي جاهد عالم دی، د دې د لفتا غړی دی. زه ورغلم، ما ورته ویل چې تاسو د امیر المؤمنین ملګری یاست، دا موضوع سره شریک شئ. هغوی راته وویل چې په یوولس مادو کې مې ورته لیکلي چې دا تعلیم حق دی او دومره ته خو به لا لږ ځورېږي، اما زه دومره ځورېږم لکه انسان چې په یو ناعلاجه مرض باندې اخته وي چې دا د نجونې مکاتب بند دي. د پوهنې د وزارت مدارس وزیر صاحب سره مې دا موضوع مطرح کړه. هغه وویل دومره ته دا موضوع اهمیت لري چې ځان مشروف کوم چې یو بل خواته مې توجه وولې، ولې کله چې دې طرف هم شم د نجونو تعلیم مخې ته ولاړي. اوس سړی نه پوهیږي چې دا غوټه کوم ځای کې نښتې ده او دا چا بند کړی دی. کله کله خو ساروان صاحب په دې عامو کې تبصری کېږي وایي دا مکتبونه لکه چې خارجیانو بند کړي دي او د طالبانو ته خارجیانو ویل چې دا بند کړي. تر دې سرحد پورې دا اتهام لګیږي ځکه چې موږ چې د هر طالب سره ګورو هغه تعلیم طرفدار دی. په طالب د رئیس نه نیولې تر بادیګار پورې چې ته نه پوښتنه وکړي هغه وایي د حقوقو د تعلیم طرفدار ما او دا زموږ ضرورت دی. مګر اوس باید پوښتنه وشي چې دا مکاتب بند کړي چا دي.
ډېره مننه پټمن صاحب. بله، بیا به هم درشو نوبت به درکو. ډاکټر صاحب شینواره، آیا په نړۍ کې داسې کوم هیواد شته چې په هغه کې نجونو ته یا یوې طبقې ته د درس اجازه نه وي؟ البته داسې هیوادونه شته چې حکومتونه په رسمیت نه دي پیژندل شوي. مثلا برما یو له هغو هیوادونو څخه دی د افغانستان په ګډون چې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لیکن په دې برخه کې افغانستان فکر کوي چې یوازینی هیواد دی.
وزنه هواد دینیت هواد بل نشته چې یلته د نجونو مکتب بندي. که سیمه کې موقتاً ټول مکتبونه بندي د نامنې لوجه امکان لري، یا مثلا کله یو سیلاب راشي یا زلزله راشي موقتی کې دی شي د جنکو لکانو ټول مکتبونه بند شي. بل دا چې وازی د جنکو مکتبونه بند شي فکر کوم دا بل مثال نه لري.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. حق مل تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې دا دریم کال دی چې جنو شوانزی باندې د دې تاثیر به څه وي دی افغانستان په راتلونکو باندې؟
مننه زهم نه کې هیله سلامونه ګرانو ملمنو ته شنواری صاحب ته او موین صاحب ته وړاندې کومه. موږ تاسو مثالونه لرو کله چې په 1990 کال کې همدا خلک چې اوس کابل کې حاکم دي دوی راغله لغه وخت کې هم د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه یې وتړل او نتیجه یې دا وه چې په ټوله نړۍ کې تنها زه د یو ډاکتر په صفت په ټوله نړۍ کې افغانستان کې د روغتیا په برخه کې ضعیفترین و خرابترین وضعیت و. یعنی په هر یو لکو میندو کې 1400 میندې مړې کېدلې چې هغه په ټوله نړۍ کې ټول نه غټ ارقام و. همداسې د ماشومانو د مړینې کچه هم لوړه وه او دلایل یې هم دا و چې په افغانستان کې هغه وخت کې موږ د قابلو او د ډاکترانو د زنانه طبقې ډاکترانو کمبود و. نو متاسفانه که اوس وضعیت بیا هم همداسې پاتې شي، د نجونو مکتبونه تړل شوي یا ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي او پوهنتونونه تړل شوي، نه نتیجه بیا هغه تور هغه ستونزې چې هغه موږ په 2000 کال کې د افغانانو ډېر دغنه ډېر زیات ستونزو سره مخ شوي وو. 10% خلکو افغانان هغه وخت کې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی درلود او همداسې چې تاسو وګورئ په ټوله هېواد کې موږ هغه وخت کې 400 روغتیایي مراکز درلودل، اوس 3200 نه هم زیات شوي دي. نو که بېرته موږ تاسو شاته وګورو داسې مثالونه هم درلودل ولې ډېر غټې ستونزې هېوادوالو ته پېښ کړې وې. حتی موږ د عادي ستونزو دپاره د حل دپاره هم په پاکستان یا ایران ته تللو، یا هغه وخت کې زیات پاکستان ته ډېر اعتقاد زیات په پاکستان وه. نو د نجونو د مکتبونو بندېدل نه تنها دا چې په یو سکتور تاثیر کوي، دا په ډېرو سکتورونو تاثیر کوي. که موږ تاسو وګورو په هغه وخت کې هم د زنانه او معلمانو کم بود، که اوس موجوده نظام وغواړي چې د حاله وضعیت په همدې شکل پرېږدي او حتی وغواړي چې د اول نه تر شپږم صنفه پورې دغه مکتبونو ته دوام ورکړي، حتی دې ته به هم دوام نه شي ورکولی، ځکه تعداد زنانه معلمین به تقاعد کوي او تعداد به د هېواد پرېښودلو ته مجبور کېږي. بیا به د دې ظرفیت هم په هېواد کې نه وي چې د اول نه تر شپږمه پورې هم د نجونو د مکتبونو په کوم شکل چې دوی مخته وړي مخته لاړ شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کوروادن. پتمن صاحب، په ځینو ولایتونو کې د طب لپاره یا د نرسۍ لپاره ازموینې اخیستې، له دې معلومې شي چې طالبان د نجونو د زده کړو پر اهمیت پوهیږي، خو سوال دا دی چې څو کاله وروسته به له چا ازموینې اخیستل کیږي؟ دوی کله فکر کوي چې په دې غور کړی دی؟
سامان چې زم نن وایم چې چا نه ازموینه اخلي، ځکه چې درې کاله له ډېره موده تقریبا وشوه، ځکه دوه کاله موږ په کرونا کې هم تړلي مکاتب لرل چې تعلیم سم په منظم ډول باندې دوام نه درلوده. او ورپسې دوی راغلل طالبان، ډېر زیات د تعلیم په اهمیت باندې پوهېږي. زه متاثر یم کله چې سړی د دوی سره مجالس لري سخت متاثره کېږي، د دوی د علمیت نه، د دوی د پوهې نه، او د دوی د وطن نوستۍ نه. بلې کله چې عمل هوري به سرچپه یو شی راوځي، نو دا سړی مایوسه کوي چې موږ چا سره خبرې کوو او څنګه خبرې کوو. متاسفانه نړیواله ټولنه هم همداسې ده، کله چې د طالبانو سره په جلا مجالس کوي، د دوی د وزیرانو سره یو قسم برخور سره مخامخ کېږي، د نهایي نتیجه بل قسم راوځي. دا د طالبانو په ضرر هم ده او زموږ په ضرر هم ده او زموږ د هېواد په ضرر هم ده. هغه څه چې موږ وایو د زړه د خوب نه وایو، د وطن لپاره وایو او د طالبانو لپاره هم وایو. ما اکثره وخت چې د دوی سره په دوستانه ملاقاتونو کې وایلي دي، ما ورته ویلي چې راځئ دا چې حکومت وکړو، چې حکومتونه یو بل ته تعویزېږي او موږ او تاسې هېواد پرېښودو ته نه اړ کېږو. هلته مو سره ټوکه وکړه چې دا درېیم ځل موږ دا د مکتب په کتابونو کې شاروان کې دویم ځل سلطنت باندې د سامانسانو اندېښتو لاجې خان او دا لوستو، نو دا درېیم ځل سلطنت هم نه ولوستې. نو دا درېیم ځل سلطنت خو بیا نشته کنه. دا موږ دې سره په دې ټوکو په اړه ملاقاتونه کوي. بهتره خبره دا ده طالبان د دې وطن خلک دي، موږ د دې وطن خلک یو، او هغوی چې د هېواد نه بهر د دین د دې وطن خلک، هغوی چې وتلي دي یو زیاته فیصدي د خپلو بچیانو د تعلیم دپاره وتلي دي. مثلا د یو سړي ورکۍ د شپږم نه فارغېږي، که دی امکانات ولري دوه درې لورګانې ولري او دی په وطن کې پاتې کېږي، دا لورګانې به څه کوي؟ دی مجبورن خپل دار و ندار پیدی او خپل خوږ وطن سره خدای پاماني کوي د خپل خوږ اولاد د خاطر او د بهر ته شي د انجلو تعلیم لپاره. یعنی د مهاجرت یو اساسي علت دا ده چې د انجلو د تعلیم مشاله ده او د هغوی د لوړو زده کړو مشاله ده. دوی چې اوس امتحان اخلي تاوان ته هغوی چې تایان امتحان ورکړی دی او د طب د پوهنځي په دوهم دریم څلورم پنځم او شپږم صنف کې دي او هغوی چې د ستاج دوره وه نو د هغوی سرنوشت خو باید اول معلوم شي. بیا موږ د نرسنګ دپاره نور شاګردان دوی خو د مکتب دروازې په داسې حالت کې تړلي دي چې هلته هغه زما خورکۍ پنځه کاله طب ویلی دی څلور کاله طب ویلی دی یا په دولتي طب کې ویلی یا په شخصي طب کې ویلی دی همدغه چې نور پوهنځي ویلی دي. نو که موږ د نوو شاګردانو د جذب لپاره شرایط لرو نو دا زاړه شاګردان چې هغوی معلق پاتې دي په صفت د یو پلار په صفت د یو ورور په صفت د یو مسؤول شخص د دې دریځ دغه معصومو بېچارو او بېګناه افغانانو په باره کې څه دی؟ آیا دوی حق نه لري د ژوند کولو؟ دا په دې خاطر زه وایم چې همدغومره چې موږ درېږو ممکن همدغومره طالبان ودرېږي. من چې دوی سره خبرې کوو موږ په دې وطن کې اوسېږو دا هم هېواد دی او دلته به پراته یو هر قسم شرایطو تحمل او تحمل ته حاضر یو. ولې دا یو حق حق دی، دا یو اسلامي حق دی، دا یو بشري حق دی. ګورئ هغه وخت چې د اسلام مقدس دین یعنی کله چې آن حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت لومړۍ ورځې د دوه شیانو په ضد باندې هلته مبارزه وشوه، دو اساسی رکنو، یو توحید او چاره دی د شرک نه رابور او ګرځول او د بت پرستی نه، او دویم د ښځو حقوق. یعنی دوه اساسي مسایل په هغه وخت کې مطرح د ښځو په مقابل کې د ښځو د حقوقو اخیستل چې ښځې ژوندۍ ښخې دي دولې ژوندۍ ښخې دي، او بل شرکو. یعنی اولینه مبارزه د شرک په باره کې وه او دویمه مبارزه د ښځو د حقوقو په باره کې وه. یعنی د ښځو حقوق د اسلام د دین د اساسي دلیلو حقوقو نه دی، ځکه چې په صدر د اسلام کې د دې دپاره مبارزه شوې، ښځه د دې جبر نه خلاصه شوې ده. نو اوس چې موږ او تاسې په اسلامي هېوادونه په نړۍ په تاسې وګورئ په سعودي عربستان کې چې د حرمین شریفین هلته وجود لري د ښځو تعلیم د نارینه وو نه 50% زیات دی. دغه د نړیوالو تعلیم د شپږ په نصو په نصو شرط او د خدو شپږ ته یا تاسو ته دغه دومره چې انت د تفاوت له هغه تاسو په ایران کې وګورئ چې رسانه جوړ تاسو په پاکستان کې وګورئ چې زمون په ځوان کې پروت دی چې اته څومره انجینر ما په فاتحه بوته دي څومره دي. یعنی د جنو د تعلیم د پاره په افغانستان کې زه تاسو ته وایم که هر څوک دا شی دا لري چې د نجونو په مکتب کې خدا نه خواسته فحشا و ده، په حقیقت کې په خپل خور خپل مور او خپل لور باندې تهمت وي. دې ده به خپل ناموس ته متعهد شي. د افغانستان د نجونو مکاتب د هر قسم فساد نه پاک وو. زه په مسؤلیت دی کولای شم هر چا چې دوی ته معلومات ورکړي دي دا معلومات مغرضانه دي، دا معلومات نادرست دي، دا د طالبانو په ضد دي دا معلومات او دا د افغانستان په ضد دي. زمن هله ډیره محترمانه ده او زمن هله ډیره عاجزانه ده د افغانستان د اوسني حکومت نه چې د نجونو تعلیم د نظام د ملا تیر تشکیلی د افغانستان د سیاست د ملا تیر تشکیلی او د افغانستان د خلکو د غوښتنو اساسي غوښتنه ده. زه هیله من نیم چې دغه حساسیت درک شي او د نجونو تعلیم شروع شي. کله چې موږ وړاندیز کوو حتی ځینې خلک سروان سي په دې دي طالبان باید دا ومني په دې باندې دي چې وایي که دا طالبان باید د نجونو مکاتب خوشي نه شي او مکاتب باید خلاص نه کړي چې دنیا ته یو بهانه په لاس ورشي چې بیا طالبانو په ضد باندې هغوی لاس په کار شي. طالبان باید دا نزاکت درکړي. یعنی هر څوک چې دی ته وایي چې د نجونو مکاتب مه خلاصوئ په حقیقت کې هغه د طالبانو او د افغانستان د دواړو دښمن دی.
بله ډېر مننه پاتمن صاحب، سلامت اوسې. یو اوریدونکی لرو، وګورئ چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب.
احمد مدنی د کندهار په تماس کې هم د ازادۍ ټولو کارکونکو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
چې ورور زیاته کړه دا چې دا په ایران څخه ونیسې و تاسو او تجول سي چې ازبکستان او عربستان دا ټول د افغانستان په وړاندې هیڅ نه دي، ځکه چې افغانستان یو قوي با عزت او ښه اسلام لرونکی هیواد دی. نو په دې خطر باید چې موږ د شته پر تعلیم باندې ګر سره موږ مخنیوي ونه کو. کچيري و غواړو چې خپل واټ پر مختګ ورکو او کچيري متاسفانه زموږ د هیواد د یو مکاتب دروازه د یو ورځ د پاره وتړل سي، دا به زموږ د پاره د شرم ځای، ځکه سلو زندانونو د سلو بدکارانو د سلو غلطکارانو لامل د یو ورځ د مکتب د تړلو څخه کیږي. زما د ګرد طالبانو ورونو څخه، زما د ګرد ولس څخه دغه غوښتنه ده چې خپل غږ دې پورته کړي، او نړیوال هم باید چې ودې ته وهڅوي، طالبان باید چې ودې ته وهڅوي چې یو څه د تعلیم په اړه باندې څه نا څه جدي پرېکړې وکړي.
ور به شو یو بل اورېدونکي کتاب ځان را وپېژنې. آزادي راډیو
سلامونه وي، احترامات ومنئ دې آزادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو. تاسو نن ورځ ډېرې کې یو بهترینې موضوع ته اشاره کړې ده، چې د نوي کال په شروع کېدو سره باید په افغانستان کې د تعلیمي بنسټونو ته شروع کېدو پروګرامونه هم باید پرمختګ وکړي. افغانستان بل خصوص د نجونو په باره کې زه درو شم ته غواړم چې اشاره وکړم. اول دا کورنۍ جوړښت چې دا دی لکه ځینې کېږي، موږ تاسې دې باندې عقیده یو چې د مور غېږ لومړی مدرسه ده، خو هغه مور که تعلیم ولري، هغه مور چې فکر ولري، مفکوره ولري، نو د هغې په اولاد باندې یو مثبته اغیزه کوي. او که هغه مور چې هغه خپله نه یو فکر ولري، نه یو پوهه ولري، هغه خپل یو اولاد سم نه شي تربیه کولی او ټولنې ته سم یو سالم انسان نه شي ازاد کولی. دوهمه خبره دی که نجونو د مکتب په اړه باندې دی که ټولنیزه خبره ده، که چېرته موږ په هیواد کې د نجونو د مکتبونو د مخنیوي په اړه باندې که دولت ورته اجازه ورنه کړي د نجونو مکتب ته، موږ به په آینده کې له ډېرو ستونزو سره مخ شو. لومړی او عمده ستونزه د افغانانو لپاره دا ده چې موږ په طبي بخش کې هیڅ کومه داسې پرمختللې ډاکټره نه لرو، حال دا چې موږ بېخي موږ له کمی سره مخ یو، څو او د وخت په تېرېدو سره کومې ډاکټرانې طب په برخه کې لرو ټکو له کمی سره به هم متاسفانه او بدبختانه مخ یو.
تاسې ډېره مننه. یو بل اورېدونکي ته ورځو، له هغو نه هم هیله ده چې لنډې خبرې وکړي چې مېلمانه هم ستاسې په خبرو باندې تبصره ولري. مهرباني کوي.
السلام علیکم، حاجي پخیم د زابل ولایت فضیل ولسوالۍ.
مهرباني کوي. تو حصې
سی د ښځو تعلیم بالکل ضرور د موږ د دې طرف راځي چې موږ ښځې باسواده او تعلیم ولري، خاصتا په طبي لحاظ. تاسو کار خو موږ بېخي دا طرف کړي وو چې د طب پوهنځی او د ښځو پر مخ باندې باید دغه طبي مکتبونه خلاص شي، خو متاسفانه چې هغه هم نه شو خلاص او نور بېخي نه شو خلاص. نو د ښځو تعلیم ولو که پرز خو نه ده، ضرور ده، بالکل ضرور ده، بې تعلیم چاره نشته. نو دا زموږ نظر ده، او له محترم میلمانه ځخنې دا پوښتنه ده، خاص تن له پتمن صاحب ځخن چې دغه آنلاین زده کړې لکه ستاسې د ازادي راډیو کې و نجونو ته کوي یا له نورو لارو ځخه ورته کېږي، آیا دا صحیح بلل کېږي؟ له دغو ځخه یو استفاده ونه په کېدای شي که نه کېدای؟
ډېره مننه. مننه کورودان لټول اوریدونکو منندوی وربشو وس ملمنو ته لمړی ور دی ډاکټر صاحب شینواری دی. ډاکټر صاحب چې اوریدونکو په خبرو که تبصره کوي، خو وی کوي د دوی ټوله د طرفدار وو چې باید نجونو ته اجازه ورکړل شي چې درس ووایي. موږ تر خپرونې مخکې ډېر کوشش وکړو چې داسې یو څوک هم پیدا کړو چې متفاوت نظر ولري، خو بریالي نه شو. او تمام وه چې د خپرونې په ترڅ کې به څوک داسې ټلیفون وکړي او یو بل نظر به راته ووایي چې له دې نظرونو سره متفاوت وي. خو په هر حال د توخي صاحب خبره دې ته اشاره دې ته وه چې خصوصا که د طب په برخه کې د طب پوهنځي ته اجازه ورکړې وای چې نجونو طب ویلی وای او ډاکټرانې پکار دي، همیشه کله چې له طالبانو سره خبرې کېږي او څوک ورسره غږیږي همدغه د طب خبره ورته یادوي، یعنی ښځې یوازې د طب لپاره پکار دي، په نورو برخو کې نه دي پکار.
ډېره مننه. اول خو اورېدونکو نه مننه کوو، ټولو معقول نظرونه وړاندې کړه او ښه نیت او د نجونو د زده کړو په ګټه، نو دا یې مثبت اړخ. دویم هم دا خبره مام ځان سره یاداش کړه، دا همیشه چې وایي چې یو څو ډاکترانو ته خو ضرورت شته. دا یو کلیپ هم راوتیو چې موږ خو به یو پنځه شپږ سوه ډاکترانو ته اجازه ورکړو، خو دوی خو موږ نه په انجینرۍ کې هم غواړي، موږ نه په معلمان هم غواړي، موږ نه ماموران هم غواړي، موږ نه وکیلان هم غواړي، او موږ نه په د ټولنې په ټولو برخو کې کار کوونکي غواړي. نو دا ډېره اساسه مسله ده چې ښځه یوازې ډاکترۍ کې په کار نه ده، ډاکتره ښځه هم په کار ده، ځکه چې بیا د ډاکتري ښځې نه د ډېرو زیاتو ښځو د ژوند د منځه تلو خطر دی. او دا نظر چې وایي چې ښځه معلمه ښه ده چې نورې ټولنې ته ګټه ورسوي، دا هم ښه نظر دی، معقول نظر دی چې ټولنه ښه معلمه ښځینه معلمه وي. ولې اصلي مسله دا ده چې خپله دا ښځه ډېره مهمه ده، د جنۍ ډېره مهمه ده، دا باید د جامعې یو فعال غړي، د نارینه او د هلک او د سړي غوندې حقوق ولري، د دې شخصیت وده وکړي، دا د خدای او د رسول په قوانینو پوه شي، د کائناتو په رازونو پوه شي، شخصیت یې وده وکړي، ذهن یې وده وکړي، په تقویه شي، امپاور شي، هم ځان ته خدمت وکړي، هم کورنۍ ته، هم جامعې ته، او یو د مساوي حقوق او مساوي حیثیت او په تصامیمو کې د مساوي غړي په توګه ګډون وکړي. زمونږ د هم د اسلام او هم د نړۍ د پرمختګ دې حد ته رسېدلی چې ښځې ته د مساوي حیثیت مسله مطرح ده، نه یوازې چې یو شل ډاکترانې یا سل ډاکترانې یا زر ډاکترانې ولرو، د ټولنې په هره برخه کې باید ښځې ولري. او البته د افغاني او اسلامي شرایطو سره چې طبعا د افغانستان ښځې که موږ ورته ونه وایو، هغه زموږ نه خپله ډېر باحیا دي، ډېرې محجبې دي، او په دغه مسایلو ډېرې ښې پوهېږي. دا یو مشر خبره وکړه چې دا فرض خو نه ده خو ضرور ده، دا خبره د ثبوتولی د شریعت له مخې نه شي، د زده کړه په ښځه او نر فرض ده. په دې کې بیا مسله ځینې فرض کفایي او ځینې فرض قطعي. فرض کفایي په هغه صورت کې چې که جامعې ته سل ډاکتران په کاري نارینه او سل ډاکتران موجود وي، نو دغه فرض کفایي ده. که چیرې سل ښځې ډاکترانې په کاري او سل ډاکترانې موجود وي، دغه فرض کفایي سرته رسېدلی. ولې کله چې جامع کې سل ډاکتران یا سل انجینران یا سل معلمان یا په عین شکل معلمان او ډاکترانې او کارکوونکي په کاري او دا موجود نه وي، دا بیا په جامع فرض عین قطعي ده چې دغه عمره ډاکترانې، دا عمر انجنیرانی، دا عمر پلان گزارانی، دا عمر متخصصین باید موجودی. نو په دې حساب د ښځو او نرو زده کړه دا د نشتون په وخت کې چې هغه کادر ونه لرو، هغه متخصصین ونه لرو، مربوط یا ښځه یا نر، بیا په ټوله جامعه دا فرض عین کفایي قطعي ده او ټول پکې ګناهګار دي چې دغه متخصصین ولې نشته. لکه ساده مثال وایم، یو کلی کې د جنکو مکتب دی او دلته د کلي خلک یو تشویش لري چې خزینه معلمه نه موږ جنکۍ مکتب ته لیږو، دا فرض عین ده چې باید خزینه معلم ورته پیدا شي، که نه یې دغه څلوېښتو یا سلو یا زرو جنکو حق تلفیږي. په عین شکل که یو سیمه کې د میندو د روغتیا کلینیک نه موجود، خاص په دې خاطر چې هغه خلک خزینه ډاکتره غواړي او موږ خزینه ډاکتره نه یې تربیه کړي، نو ټوله جامعه په دې کې ګناهګاره ده. او دا په ټوله جامعه فرض عین ده چې دې لپاره مبارزه وکړي چې ولې خزینه ډاکتره نشته. نو په دې حساب د اوریدونکو نور نظرونه زما خوښ شو، مګر دغه نظر باید موږ پراخه کړو چې ښځه یوازې ډاکتره نه ده یا شپږ سوه یا پنځه سوه ډاکترانې نه، ښځه باید د ژوند په هره برخه کې خپل معقول او شرعي او اسلامي او انساني حق واخلي او په ټولو برخو کې فعاله شي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب حقمل، ځینې طالبان فکر کوي هغوی چې د نجونو د تعلیم غوښتنه کوي د دوی دشمنان یا مخالفان دي، او لمدې کبله په خپل د دریس چینجونو ته اجازه مو ورکوه ډیر تاکید کوي. خو مخکې تر دې چې تاسو په دې اړه خبرې وکړي، یو انجلۍ ده چې د ټلیفون له لارې را سره ده، وګورو چې دا څه پوښتنه لري. اول به د دې خبرې واورو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم،
سلام علیکم، سلامت اوسئ.
انصافی بھائی او مونږ ټول غواړو چې یا ډاکټر شو یا نرس شو یا میډوایف شو یا بل شي، ته پوری مربوط دا غو چې ټول دشتي مونږ وایو بیا تا د سینجلې دې د سې جنا کې نه دې بل په شمو زما خپل چې ته سره مونږ علاقه نه لرو، زه نه غواړم چې ته وایې نو زه مجبور یم چې په کور کې کینم، زه به درس وایم. دا دې نو مقوله خبره ده چې وځو انجلو ته په یوازې د تک په رشته کې د ذکر اجازه ورکړل شي یا د څه فوندې دغه فوندونه د څه فوندې ورته خلاص شي نو هیڅ شمني نه خپل په خپل وجدان کې نه مننه خبره ده انسان هیڅ نشي منلی دا خبره مونږ انساني مونږ حقوق لرو لکه څه کوم چې سړی دی الکان دی په ټولنه کې ګرځي ژوند کوي اسخا کوي خوراک کوي تعلیم کوي نه هر شی حق لري اما څه نه یو جنګ یعنی مونږ انسانان یو ژوند کوو مونږ چې دا خوراک هم ضرورت لرو اسخا هم ضرورت لرو خو تعلیم هم ضرورت لرو هغه په بیلابیلو بخشونو کې ضرورت لرو یوازې په څه پورې چې دا د ښځو یا د نجونو دغه مشکلات نه حلېږي اوس فرض مثال مونږ په افغانستان کې ټول همدغه فرض کړو چته پوندې نه را ټول انجنې چې دا مننه دا ډاکټرۍ وایي ځینې نرسۍ وایي ځینې صدا میډوایفي وایي دا ټول چې دا د څه پورې مرګود ده نو په دوه نور مقصدونو کې چې موږ ضرورت د ښځو ته پیدا کوو انجنې چې نه ته پیدا کوو هغه څه شې څوک درته یې مونږ څوک شته چې هغه څه ډکې هغه څه شې به ته موږ په نارینه باندې ډکو دا ډیره نامعقوله خبره ده یو انجنې په هیډ فون دی او مسئله په هیډ فون دی زه دا خبره هیڅکله هم نشم منلی ځکه زما د طب سره خپله هېڅ شوق علاقه نشته نو زه مجبور یم چې د مکتب نه وروسته د کور کې نم زه به درس ونه وایم
بله ډیره مننه سلامت اوسه کور ودان ام دغه ټپ پوری چې یو جلې رسی شي باید معلمه ولري نو معلمه به لکومه کیږي پر حال ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب به حقمل زما مخکنی خبرې کوم په یاد بی البته فکر کوي چې هغه خلک چې دوی ته دغه یادونه کوي چې شوانځي ته اجازه ورکړي انجنونو ته اجازه ورکړي دا د دوی دشمنان دي او که فکر کوي چې له دوی سره په یو شکل د اشکالو مرسته کوي دا اوس چې د دوی حکومت دنیا په رسمیت نه پیژني مشروعیت نه لري په نړۍ کې یو دلیل غالبا چې همدغه مسله ده کڅنګ
دوه دلیل دي دوه متضاد دلیل دي لومړی دلیل دا ده چې طالبان د څه فکر کوي چې هغه خلک چې د تعلیم غوښتنه کوي هغه د مخالف دي موږ تاسو نن په دې تاسو پروګرام کې ولیدل چې ټول خلکو د تعلیم طرفدارو په دې معنا چې د افغانستان 90% خلک یا کپینځنی سلانه خلک هم دغه مخالف دي طالبان مخالف دي کله طالبان نظر دی چې خلک چې د تعلیم غوښتنه کوي هغه زموږ مخالفین دي خو ملت مخالف شو دویم د طالبانو کارونه تم کوم تاسو وګورو یو تعداد برخو کې اجازه ورکړي ده پرځند یوټیوبران چې موږ تاسو وګورو چې د دې شاروالي د دې یو تعداد کارونه کوي یا په میډیا کې وګورو په ټوئیټر او فیسبوک کې دوکه خلا رسانه کې مسته نو د دین خو د دې لپاره چې د دوی لپاره هم که تبلیغ وکړي که کار وکړي خو ورکه اجازه د تعلیم دریم خبره که تاسو وګورئ فکر کوم په وزارت تجارت کې یو څنګه ده اوس په افغانستان کې چې تجارت کې د ښځو لپاره اجازه شته د مینه لپاره اجازه شته هغه که اجازه ورکړي په اصلي شکل سره خو اجازه ورکړي چې تعلیم وکړي د تعلیم نو وروسته بیا په تجارت باندې پیږي نو دغه ضد و نقیض خبره فکر کوم ادب د طالبانو د حکومت عمر را کم کی او افغانان نه غواړي هر قوم نشي پښتنو کې هر چانه پښتنو کې موږ نو مو تاسو نور په هیواد کې جنگ نه غواړو موږ تاسو د دې غواړو چې په هیواد کې صلح حاکم شي هر نظام چې هم دغه نظام توست دی د دوام لار برابر شي ولیک چې تر څو پر دوی د خزو ته د تعلیم اجازه ورنه کی څه په اروپا کې وسیګم څوکا لکی دا د بوم انسایبانم چې دې د نړۍ په نور ځای نه کې متوجي دي ډیر خلکو ته په هیڅ صورت سره به نړۍ طالبان په رسمیت نه پیژني خصوصا د اروپایي هیوادونو شتل ته ګورم تل د خزو د حقوق خبره ډیر ځکه 50 سلنه سیاسيون په دې په دې نړۍ کې دلته خزي دي یعنی چې تر څو په افغانستان کې د خزو ته د تعلیم اجازه ورنه کوي دغه سیاستمداران او دغه خلک د دې لپاره چې رایه د خپل ملت نه واخلي دوی به د دې تزلخ نه کې په اسانی سره چې طالبان په رسمیت پیژني او چې طالبان په رسمیت نه پیژني همداسې به تاسو وګورئ یو وخت پورې به خلک حوصله وکړي اوس درې کاله تیر شول درې کاله که یو فامی یو ځوانان موږ تاسو د تعلیم نه محروم کو دا په دې معنی چې یو نسل موږ تاسو له لاسه ورکړ درې کاله د سیاسي خبره نه ده چې کله کله دوی سره زه د بحثونه اورم وایي چې بس په موږ په هغه کار کوو په یو پلان ورته جوړو یو ترتیب ورته جوړو دغه د ترتیب خبره هم نه پېکم چې دا ترتیب به د قندار نه تر کابل پورې دومره فاصله ولري بیا که کابل ته راځي د دې تطبیق په څنګه کې نو کله کله هغه د ترتیب موضوع مره کسي او زه د دې نه هم بیریږم چې وخت به د افغانان د حوصله مندی له لاسه ورکړي په مختلفو ولایتو کې به د طالبانو مخالفتونه دوی شروع کړي بدین د دې نه چې کوم نظامی حرکت د هیواد نه د باندې لخوانه حمایاسي داخل کې خلک به وشل کیږي او دا د هیواد نه وتل به ډیر زیات شي. جناب موین صاحب فاطمه خو مثالونه ورکول ول زه عملا مثالونه زه ډاکټر صاحبان پیژنم چې زمونږ دوستان دي همکاران هم را سره دغه تیر درې میاشتې کې ډیر لاړل د هیواد نه مجبور سول ځکه درې سلون جونې لوران یې درلودلې هغه لوران یې داسې مرحله کې وې چې نور یې نه شوی کولی چې دغه عصبي فشارونه تحمل کړي. دغې خور چې خبره وکړله وایي زه طب نه غواړم زه په بله رشته کې غواړم، دا یې حق ده، ولې بېږمه چې دغه خور په دې فامیلونو کې موږ تاسو خپل خلک لرو کله چې زه تماس سره نشم د هغوی هغه عصبي لخوا څومره فشارونه چې روحي فشار لاندې دي دا د طالبانو سره په هر قسم به ستونزې خلک ورته پیدا کړي په داخل کې رسمیت به له لاسه ورکړي او هغه 100% خلک چې د جنګونو نه ډېر خسته وو د دوی سره یو اندازه سره خواخوږي او سره درلودله فکر کوم د دغو خواخوږي شمېر به هم راکښته شي. نو د طالبانو دوام د تعلیم سره په مخالفت کې فکر کوم ډېر وخت به دوام ونه کړي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. پدمن صاحب یو خو له تاسو څخه یو پوښتنه وه چې آنلاین زده کړې څومره اغېز لري د حضوري ځای خو نشنی ولې خو تر څه حد پورې بریالی دي، او یو بل پوښتنه زه لرم هغه دا چې د نوي تعلیمي کال د پایل په مراسمو کې د طالبانو د چارو د ادارې لوی ریاست مرسیال مولوي نورالحق وویل چې د تعلیمي نصاب د پړاوونو په اړه خبري کولې. ویل چې د مخکینی حکومت تعلیمي نصاب بهرنیانو جوړ کړی وو او هغه کارپوهانو په دغه کار کې ونډلرله چې د امریکا ګټو ته ژمنو نه د افغانستان نسلونو ته. تاسو په خپل پوهنې په وزارت کې موین وی، تاسو ته به بهتره معلومی چې دا نصاب چا جوړ کړی وو؟ مهرباني.
د توخی صاحب محترم، توخی صاحب سوال چې کړی او د آنلاین زده کړو، ها آنلاین زده کړې په دنیا کې یو منل شوی سیستم دی چې هغه خصوصا دغه د ماسترې او د دکتورا په برخه کې زیات استفاده ترنه کېږي او کله کله د لیسانس په برخه کې. د اساسي او ابتدایي تعلیماتو په برخه کې آنلاین زده کړې زما د نظره مؤثرې نه دي، او ځکه دلته د تربیې مسله هم ورسره مطرح کېږي. او زمن د وزارت نوم شو د پوهنه د تعلیم او تربیه وزارت او زیاتره د پوهنه وزارت د تعلیم ترڅنګ تربیه هم ضرور ده او هغه په سنف کې اخیستل کیږي نه په آنلاین ډول باندې شي دا کیږي. بل مسله چې تاسو سوال وکړه، هیڅ بهرني د افغانستان د تعلیمي نصاب په پروژه کې چې هغه د مامور وي موږ په افغانستان کې نه لرو. البته مرسته تاریخ خبره ده چې د نړیوال بانک مرسته یې دی چې د وزارت سره او د نور سره د ټول حکومت سره. بل دا ده چې کاروان صاحب زه تاسو ته په دوه ټکو کې تاسو ته وایم، یو زمونږ چې دی اجتماعي علوم نصاب دی او بل زمونږ د ساینسي علوم نصاب دی. د ساینسي علوم نصاب چې دی دا نړیوال دی، هغه فزیک چې موږ تدریس کوو هغه فزیک په امریکا کې تدریس کیږي، او هغه تعریف چې موږ د سرعت نه لرو په فزیک کې هغه په امریکا کې به موږ تعریف کړي، او هغه په افغانستان کې موږ په پاکستان کې په هندوستان کې هغه تعریف چې موږ د کار نه لرو هغه تعریف چې موږ د پوهې نه لرو هغه تعریف چې موږ د هغه علمي اصطلاحات چې مثلا د نیوټن قانون په ټوله دنیا کې د نیوټن قانون. نو خبره داله چې دا که خارجي او داخلي نشته، یعنی علما احترام به زمونږ په دې باندې پوه شي چې ساينس جهاني دی، هغه د مملکت د پاره نه دی، ساينس ټکنالوژي چې ده ساينس چې ده. بل اجتماعات دي، اجتماعات طبیعي خبره ده چې په هر هیواد کې د هماغه هیواد د شرایطو سره برابر دا وی تاریخ لستل کیږي، او طبعا دا وی جغرافیا ده، مثلا دا جغرافیا هم د نړیوال رقم لري او داخلي ا ملي ارقام لري او تاریخ هم همدغه شی دغه کیږي. اما هغه د په شروع نه په هر مملکت کې د حکومتونو تر تاثیر لاندې وو، او وی به مثلا امن په جمهوریت کې دا شی او نصاب او اجتماعاتو کې چې موږ دغه دوم د ثور نه تر دې د کډیشې په دورې پورې دا په یو په دوه صفو کې تشریح کړل، دا شی خو واقعیت هم ذکر کړل، پاره باندې تبصره ونه کړه، تبصره هم ذکر ونه کړه چې زمونږ په سنف کې عملاً د خلقي زویم ناستو د پرچمي زویم ناستو د مجاهد زویم ناستو او هغه چې په دې نه متدل شوی وي عزت کړی و دا ناستو نو موږ نه غوښتل چې دا زموږ اولاد په دغه جنجالونو کې تربیه شي نو دا دوره موږ بیخي حذف کړه او فقط تشریح کړه چې په دغه کال کې کودتا وشو په دغه کال کې دا کار وشو په دغه کال کې دا کار وشو او دا کار بنا پر دې وشو چې موږ په دې باندې یو مجلس وکړو او دا د مملکت په خیر و چې تر څو پورې موږ یوې بلې مرحلې ته داخل نه شو موږ په دې باندې قضاوت نه شو کولای چې چا څه کړي دي وطن لپاره نو دا خو موږ حذف کړی وو دا خو د مکتب په کتابونو کې نشته دی دا چې دا هغه نصاب چې موږ جوړ کړو دا په افغانستان د پوهنې وزارت جوړ کړو او د اسلامي او غیر اسلامي خبره به زه تاسو ته توضیح کوم چې کله چې نصاب جوړ شو او هغه وخت چې وو زه به نمونه ځکه واخلم چې دا کار په مستند ډول باندې ما کړی دی مم جناب متوکل صاحب تم دعوت ورک جناب زید صاحب تم دعوت ورک او دوه تنه طالبان یو د هلمند نه راغی او یو د قندهار نه راغی ما په خپل باندې د نصاب ټول دوی ته په دوه درې کارتنونو کې بند کړ او دوی ته مې ورک ورته مې وویل چې دا تاسو طالبان ته ویشي او ورته وویل چې دا ولولی چې په دې کې څه شی غیر اسلامي دی چې تاسو زموږ د مکاتبو پسې راغستی ده او دا مکاتب تاسو ته مکان آزادي تاسو دا ولولې په دې باندې خپل نظریات ورکړي او دا بیرته موږ ته راولېږي عکس العمل دا و چې دغه یو طالب چې د هلمند نه راغلی و دا دومره غریب و چې دا بوټان سپېره سپېره ما ته متوکل صاحب وویل چې ګوره هغه بوټانې چې دي سکېدلې شپېدلې دا طالب چې کله دا مواد یې و د امریکایانو ونیو او دا بل چې و صاحب یې څنګه شو هغه په کندهار کې شخصي مکتب جوړ کړ نو موږ خو دې سره مراوده په هغه وخت کې کړې وه چې دا ولولې دا هم چې دې ته لېږم د دې معنا دا و چې دا اسلامي و یعنې موږ په خپل اسلامیت باندې متیقن او ډاډه و چې دې ته لېږل په هغې وخت کې هم په ډاډه و اوس هم په ډاډه و تر دې وروسته هم په ډاډه و دا سیاسي بحث دی
بله
چې موږ اجتماعات څنګه ترتیبوو ستا دپاره ستا حزبي قهرمان دی او پرون چې مجاهد د هغه دپاره د هغه حزبي قهرمان دی او دا بل دپاره د هغه حزبي تر اوسه پورې ملي بحث په افغانستان کې رامنځته شوی نه دی چې موږ متفق علیه ملي قهرمانان ولرو او په هغې باندې متفق وشو او ملي تاریخ داسې ولیکو لکه څنګه چې د دې حق دی زه تاسو ته یو مثال وایم
بله
موږ المان ته تللي وو یو کورس و هغې موږ د المان زاړه پارلمان ته بوتلو او د المان زوړ پارلمان ته چې څوک وشیږي هغه دوستان هغوی به تللیدلی دي هغوی دا نوی پارلمان په زوړ پارلمان باندې جوړ کړی زوړ پارلمان په دویم جنګ جهاني کې وران شوی و او روسانو جرمنانو ته کنځاوې لیکلې وې په سکرو باندې او به ته لیکلي وو تاسو فاسست هستئ تاسو داست تاسو داست موږ ته جرمنانو وویل دا لیکنې موږ ځکه نه دي ورانې کړي چې زموږ نسل پوه شي چې موږ اشتباه کړی وه او د هغې اشتباه په نتیجه کې المان په دوه برخو وویشل شو دا کنځاوې باید موږ تحمل کړو افغانان دې ته اجازه نه ورکوي چې موږ یو بل ته ووایو چې مثلا زه هېڅکله دا حق ځان ته نه ورکوم چې ما ته څوک ملامت ووایي زه به ملامت یم تر څو چې موږ خپلو بچو ته رښتیا ونه وایو چې موږ څه کړي دي تر هغې موږ د افغانستان د ملي تاریخ د لیکلو حق نه لرو د طالبانو خپل نظریات دي دوی ورته درناوی لري موږ هم درناوی لرو زموږ خپل نظریات دي د مجاهدینو د وخت خپل نظریات او د خلقیانو د وخت خپل نظریات په معارف کې په اجتماعاتو په برخه کې هر چا خپل نظریات اچولي او کمیلي نظریات اچولي نو جمهوریت اچولي د جمهوریت په دوره کې او غیر اسلامي خبره چې وه د جمهوریت په دوره کې قطعاً مطرح نه
ډېره مننه
زه په هیڅ تمرین د وزارت معارف هر حرف نه دا غوښتل
سلامت اوسې کور ودان بیا هم اوریدونکو شته اول نوبت دوی دی مهرباني کوي مهرباني تاسو و علیکم السلام
زه پروام د لوګار ولایت نه مې د سرایډ کني وایم
مهرباني کوي صاحب
ټول نو مخ کې درنو مل منو او د کارګر ازادي د کارمندانو ته سلامونه وایم پاس له سلامه زه یو نظر لرم او یو پښتنه
مهرباني لازم نظر مو لاند کوي او پښتنه مو خبر
مهرباني کدا باجا او ورتون کې دې د احساسات خلک ګرام نه دي کوز لو باندې و درد لري هر سړی افغانستان خلق زبردلی خلق دې در ټول زو فرماوته چې ما چې انجونو مکتب ډیر ضرورت ده او خلق ضرورت ورته لري او دا یو خبره باز ابریدون کې کوي چې موږ یو ډاکټر ته ضرورت لرو دا خبره ده که غلطه ده چې یو ډاکټر موږ ته کوو موږ په هر بخش کې باید ضرورت خدمت لرو وګه پوګه هغه سره و چې سړی سره زده کړه. او بل خبره دا غواړم چې دا کوم خلک وایي چې دا طالبانو دا مکتبونه بند کړي دي، دا په څه واجه بند کړي؟ واجه دغه شاید ټول خبرې خو سړی کولای هم نه شي، هغه نومه معلومات لري چې هغه په کوم خپل ذهن باندې کوم معلومات لرم. د طالبانو مشکلات ډېر دي، په شلو کلو کې دا مشکلات حل نه شول. طالبان خو دغه د دوه کاله کېږي چې راغلي دي، نو په دوه کالو باندې بچي وځي، مشکلات زیات دي. او هغه شتمنیم بانده ده، دا ټول کارونه په یو وخت نه کېږي. طالبان په خپله دا نه غواړي چې د نجونو مکتب دې بند شي، هم هغو ته به دوی لاره درک جوړوي. او بله دا یوه خبره زه پوښتنه مې له هغه نه ده، د ډاکټر صاحب نه، د شینواري صاحب نه.
بله مهرباني.
پښتانه نه دا پښتانه دا لکه دا باج خلک وایي، اورېدونکي هم وایي، په خپل ډاکټر صاحب هم وویل چې باج خلک دې ته اړتیا دي چې اروپا ته ولاړ شي. ما زه دومره ورته ویلی سمه چې دا اروپا ته ځي، هغه به هسې یا له هغه نه ځي، له ډاره به ځي. ډار چې څوک چا چې ډار نه وي، افغانستان زه په خپله افغان یم، د افغان بچی یم، نه له چا نه ډارېږم، نه له طالب نه ډارېږم، نه له حکومت نه، ځکه خیانت مې نه ده کړی. که خیانت
لیکن وبښئ، زه همداوس په افغانستان کې داسې ډېر خلک پېژنو چې
د وښو د دغه طالبانو سره همغږي نه دي، دا 50% دي. زه دومره اطمینان ورکوم، ډاډه دې اوسي خلک په سلو کې.
صحیح شو، ډېره مننه، ډېره مننه، سلامت اوسې.
ځکه مرګونه بند شول او حکومتوالیه
په ډېره مننه، سلامت اوسئ. البته دلته د هغه اروپا ته د تللو خبره د هغو خلکو یادونه نه ده چې د طالبانو سره مشکل لري، بلکې د ډېرو هغو کسانو یادونه ده چې په افغانستان کې لوڼو ته د تحصیل اجازه نه ورکول کېږي، نو چې امکان لري وسي. همدا اوس په افغانستان کې داسې شتمن خلک پېژنم چې کار کوي، روزګار لري، لیکن خپلې کورنۍ ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې هیوادونو ته بېولې دي، اصلي مصرف هلته کوي او پیسې دلته ګټي. دا څومره تاوان ده. ور به شو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب شینواری دی اوریدونکي په تبصرې په خبرو څه تبصره لري؟ دی دا یادونه کوي چې طالبانو ته کم وخت کېږي، یو درې کاله یې وتلي دي، نو خلک د دومره ډېر توقع دي نجونو د تعلیم په برخه کې خصوصا نه ورڅخه لري. دا ډېر سخته کار دی چې اجازه ورکړي او نجونې مکتبو ته لاړ شي. مکتبونه خو نورو ورته جوړ کړي دي، ودانۍ نورو ورته جوړ کړي دي، حتی ښوونکي او معلمین نورو تېر حکومت ورته روزلي دي. د دوی مشکل په څه کې بیا کېدای شي؟
ډېر مننه ستاسو نظر بیخي معقول دی. فکر کوم دغه ورور چې کومې خبرې وکړې، اول خو ما چې کوم ریفرنس راکو هغه ما نه ویلې خبرې. او دا مسله چې تعلیم دپاره وخت په کار دی، فکر کوم دا هېڅ لغن لري، دلیل نه شي کېدی. درې کاله وشو او تعلیم اساسي حقونه ده، لکه صحت، لکه ژوند، لکه صحي خدمات، لکه امنیت. نو مونږ په دا منو چې دوی امنیت راوستی دی او افغانستان یې د تجزیې او د ملک توفینه بچ کړی، هغه ښه کارونه یې مونږ ته ایدو. دا دې معنی نه لري چې د جینکو تعلیم نشته، نو مونږ به هغه څوک ته ایدو چې په افغانستان کې بیا جګړو ته او فساد ته لمن وهي. مونږ د افغانستان د سولې او ثبات او د ځمکنۍ بشپړتیا طرفداري او د مرکزي حکومت د تقوی طرفدار مې تر یو وخته پورې ټینګ ډسپلین هم خلق وزغمی. خو په دې شرط نه چې دغه حقوق پایمال شي، لکه زمونږ تمه خدا وه د افغانستان د خلکو چې د امنیت په ټینګېدو به هغه سیمو کې چې ښوونځي بند وو یا د خلاصېدو امکان یې نو، لکه د نورستان نه تر بادغیس د اولس ولایتونو کې جنګ وو، اور او بمبار او انفجارونو. زمونږ امید دا و چې کله امنیت راشي نو اول به هلته شروع شي، مګر متاسفانه اوسنیو چارواکو د خلکو هغه هیله برعکس په ناامیدۍ بدله کړه. نو د دې ورور نیت ښه دی، خدای دې خیر ورکړي. ولې زما ورته مشوره دا ده چې چون افغانستان کې دی، د دې نور افغانانو سره ملګری شي، ښه فکر خاوند سړی هم ښکاري، او دې لپاره دې مبارزه وکړي. طالبان دي، چارواکي هر څوک چې دي، علما دي، ملایان دي، د دې ورشي ورته ودي وایي چې تاسو دې لپاره نه قرآني دلیل لرئ، نه دیني لرئ، نه د افغانیت لرئ، نه د امنیت ته مشکل خبره کولی شئ. او لکه پدمن صاحب چې ویل، نه د نصاب مشکل دی، نصاب ډېر اسلامي دی او ډېر ملي دی، او بلکې که اصلاحات غواړي ما کېدی شي، نو په دې سب زما نظر هم دا دی چې خلک چې افغانستان کې دي دا بهانه دي نه تاییدي چې دا وخت کار دی وخت نه دی په کار فکر نه کوم که دې ته وخت کاری ټول شیان لکه څاروان سم چې وایي مکتب شته معلم شته کتاب شته یوازې یو اجازه پکار ده او دا اجازه دی ورکي
بل ډیر زیاته مننه ډیر وخت کم لرو ډاکټر صاحب حکمل کم توجه کړی ګوره کله چې د امان الله خان حکومت و پرسول شو ګډوډي و بیا د معرف کې و خلا راغله ترڅو چې بیا معلمین روزل کیږي ترڅو چې بیرته مکتبونه جوړیږي ډیر وخت ونیو همداسې په نیوې ملسیزه کې ډیر وخت ونیو چې د نوی حکومت بیا معلمین وروسی اوس څه فکر کوي دغه کدا درې کلم په نظر کې ونیسو څومره وخت پکار دی چې بیرته دغه خلا ډکه کوک لاند جواب راکې چې ډیر کم وخت لرو
مننه یونیسف یو سروې کړو تیر کال او په کې ویلي و چې 1500 میلیونه افغانۍ 500 میلیونه ډالر په کنه غواړم هغه وخت کې چې تنها مکتبونه بند یعنی پانتونونو اجازه درلوده د شپږم تر دولسم پورې دومره افغانستان ته سا کلینې نقص رسیدو اوس خو د اقتصادي نظرم چې وګورئ افغانستان دې اقتصادي څورڅه چورته ځتیږي هغه
ډاکټر صاحب محمد نوروز حقبل لتا سوډي رمنن له ډاکټر صاحب ابراهيم شنواري له شاغله محمد صدیق پاتمن څخه هم ډیره مننه لوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري